ستړی مشه. قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه. ولسمشر غنی نن مشورتي لوی جرګې ته وویل چې د طالب بندیانو خلاصون به د سولې خبرو ته لار هواره کړي. په دې خبري مجله کې په دې مشورتي لوی جرګې په ارتباط راپورونه لرو. لومړی مو پام راړوم د دې ست خبرونو ته چې صفی الله ستانکزي چمتو کړي.
سلام د خبرونو سرټکی. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي د 400 طالب بندیانو د خلاصون په تړاو د مشورتي جرګې پریکړه د هیواد له برخلیک سره تړلې ده. ښاغلی عبدالله همداراز له بلقیس روشان سره په جرګه کې د نننی چلند د پلټنې جدي غوښتنه کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل افغان حکومت غوښتي چې د سولې په بهیر کې جنګي او د بشر ضد جنایتونه له پامه ونه غورځوي. بس پر خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سولې مشورتي لوی جرګې له دایرې دوه د امریکا د ملاتړ هرکلای وکړ. خغلی غنی نن د جرګې په پرانیستون کې وینا کې وویل مهمه ده امریکا هغه څه چې دوی ته ویلی وو نن یې افغان ولسته هم په ښکاره اعلان وکړ.
زه د امریکا د متحده ایالاتو د لوی جرګې په اکله د نن ورځې اعلامې څخه هرکلای کوم چې په هغه کې د افغانستان د راتلونکي لپاره د مطلوب هدف د سولې د تامین، اقتصادي پرمختیا او زموږ د اوسنۍ ټولنې د ارزښتونو څخه ملاتړ اعلان شوی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې د جرګې رابلل سایلی په اعلامیه کې راغلی دا د ورک ورده چې دا د درک ورده چې د بندیانو خوشی کول چندانې د خوښۍ وړ عمل نه دی، خو دا سخت کار به په داسې مهمې نتیجې وانجامیږي چې افغانان او د افغانستان ملګري یې له ډېره وخت لټوي. یعنی د تاوتریخوالي کمښت او مستقیمې خبرې چې د سولې د تړون او د جنګ د پای ته رسېدو لامل شي. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالاوی د 400 طالب بندیانو د خلاصون په تړاو د مشورتي لوی جرګې پریکړه د هیواد له برخلیک سره تړلې ده. خغلی عبدالله چې د جرګې مشري هم په غاړه و نن دا خبره وکړه.
ما در یک مرحله حساس قرار داریم.
موږ په یو حساس پړاو کې یو. زموږ پریکړې د هیواد په برخلیک تړلې دي. د طالبانو د 4600 بندیانو او 1500 نورو بندیانو د خلاصون پریکړه اسانه نه وه، خو دا سولې ته د رسیدو په لار کې د پرتو خندونو د لری کولو لپاره د افغانستان د اسلامي جمهوریت هوډ او اراده ښیي.
عزم او اراده جمهوری اسلامي افغانستان.
د سولې مشورتي لوی جرګه نن په کابل کې پیل شوه. دا جرګه د سولې په اړوندو مهمو مسلو په تیر بیا د 400 هغو طالب بندیانو په خلاصون سلا مشوره کوي چې درنی جرمي دوسیې لري او اکثر په اعدامونو او عمربند محکوم شوي دي. طالبانو له اول سره د دې جرګې له دایرې دو سره خپل مخالفت ښودلی و. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین نن ازادي راډیو ته وویل 400 طالب بندیان باید د مستقیمو خبرو د ژر پیل لپاره د دې جرګې له دایرې دو پرته خوشي شوي وای. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله له بلقیس روشان سره په جرګه کې د نننی چلند د پلټنې جدي غوښتنه کړې ده. ښاغلی عبدالله نن ملي ټلویزیون سره په خبرو کې د بلقیس روشان په وړاندې په جرګه کې په چلند خفګان وښود او ویل چې دا پیښه باید وڅېړل شي. د راپورونو له مخې د سولې مشورتي لوی جرګې منتظمینو نن د ولسي جرګې او د سولې مشورتي جرګې غړي بلقیس روشان سره فزیکي برخورد وکړ او هغه له جرګې وایستله. بلقیس روشان په خپله د دې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل
ما خپل غوښتل ووزم، خو چې امنیتي کسان راغلل او لږ چې د رسنو له لیده لرې شول زه یې تیله کړم. کوښښ مې وکړ چې ځان کلک ونیسم خو وغورځېدم او بیا یې وهل هم شروع کړل. مخصوصا یوه ښځه وه، هغه هم له امنیتي ډلې وه. خلک ویلې چې کومه وکیله وه، خو وکیله نه وه، بلکې هغې له مخکې عملته د تشریفاتو په برخه کې کار کاوه.
اغلی روشن د ولسمشر اشرف غنی د خبرو پر وخت خپل ځای پاتید او په یو ټوکری بنری لیکلی و چې وحشي طالبانو ته باج ورکول ملي خیانت ده. افغان ولسمشر اشرف غنی بلقیس روشن ته وویل چاته باج نه ورکوي او پریکړه د جرګې په غړیو پورې تړلې ده. د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل له افغان حکومت غوښتي چې د سولې په بهیر کې جنگي او د بشر ضد جنایتونه له پامه ونه غورځوي. دغه سازمان نن د اگست په 1 په خپل ټوټر لیکلي، افغان حکومت دی د جګړو د قربانیانو حقونه چې د سولې د پروسې په وخت غاک چانه دی اوریدلای تامین کړي. امنیست انټرنیشنل همدار زیاته کړي، د سولې د تامین ټولې هڅې باید د قانون، عدالت او جواب ورکولو په اصولو ولاړې وي. د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس د 2020 کال په لومړۍ نیمایي کې له 1200 زیات کسان په جګړو او بریدونو کې وژل شوي دي. د لبنان په پلازمینه بیروت کې د سه‌شنبه ماښام درنو چاودنو له امله د وژل شویو کسانو شمیر 1450 ته پورته شو. د درنې چاودنې د بیروت په بندر کې د سرې په یو ګودام کې وشوې چې ورسره ګڼ کسان مړه او لږ تر لږه څه باندې 15000 نور ټپیان شول. شاوخوا سیمه هم په بشپړه توګه ورانه شوې ده. اندېښنه شته چې د وژل شویو کسانو شمیر لاپسې لوړ شي، ځکه ویل کېږي لا هم ګڼ خلک تر خاورو او ورانیو لاندې پاتې دي. د لبنان له ژغورونکو سره د مرستې لپاره فرانسې، جرمني، روسیې او نور هیوادونو خپل مرستندوی ټیمونه لبنان ته استولی دي. دوی له خاورو ورانیو، د خلکو د رایستلو او له زیانمنو سره د مرستو لپاره لبنان ته تللي. اخو پلټون کې دا څیړي چې څنګه له کلونو راهیسې یو لوی اندازه چاودیدونکي مواد په یو ګودام کې ساتل کېدل. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر کلی کرافت ایران په نړۍ کې د ترهګرۍ لومړی درجه ملاتړی وباله. کلی کرافت یو ورځ وروسته له هغه دا خبره وکړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي په ایران د تسلیحاتي تحریم د پریکړه لیک د غځولو لپاره رایګیری په امنیت شورا کې کوي. کلی کرافت له وښوده چې روسیا او چین په منځني ختیځ کې د سولې اهمیت درک کړي او د امریکا له خوا وړاندې شوی پریکړه لیک ویټو نه کړي.
له سفی الله ستانگزید څخه مننه چې د افغانستان او نړۍ خبرونه واورول. ولسمشر غنی وایي د طالب بندیانو خلاصون به د سولې خبرو ته لار هواره کړي.
طالبان ژمنه کړې ده چې که دغه 400 زندانیان خوشي شي، دوی به په درې ورځو کې دولت سره مخامخ مذاکرات پیل کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو ستاینه وکړه. د دې جرګې ډیر ګډونوال وایي د 1400 طالب بندیانو له خلاصون سره موافق دي، خو دوی په عین حال کې وایي
زمونږ د کمیټې نظر اکثر په دې توافق سره ده چې دغه بندیان د خلاص شي، خو د دایمي اوربن په صورت کې.
د حقوقي چارو نظر خاون نصر الله ستانیسای وایي د طالب بندیانو د خلاصون لپاره قانوني لارې هم شته.
یو مشورتي غونډه څنګه کولای شي چې هیڅ قانون کې امر ته وړاندې نه نه شي چې یو تصمیم ونی.
په دې خبري مجله کې په دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل اوري. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، نن په افغانستان کې مشورتي لوی جرګه پرانستل شو او ولسمشر غنی د جرګې ته وینا وکړه. ټاکل شوی و چې د جرګې د کمیټو کار نن شپږ بجې، یعنی له اوسه تقریبا 8 دقیقې مخکې پای ته ورسی شي. همدا شیبه د اصلي رادیو خبریال ظهیر مل، امید ظهیر مل چې د جرګې خیمې ته تللی و، د ټلیفون لاري را سره ده. ظهیر مل صاحب، ورستی معلومات سي دي؟
سروان صاحب، د نن ورځې کار د جرګو د کمیټې د جرګې پای ته رسیدلې ده. یو شمیر کمیټو البته خپل هغه کاري پلان هم د جرګې د اورلین شاته سپارلې ده. د جرګې د مطبوعاتي اړیکو وایانتویانو او همدارنګه یو شمیر د کمیټو رئیسانو ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په دریو اساسي برخو باندې دوی خپل مشورې سره کړي. تلپاتې اوربان سولې ته د رسیدو اساسي لار او همدارنګه د 1400 زندانیانو د ازادېدو په اړه باندې مهمې مشورې شوې دي. او ځینو کمیټو آن په همدغه دریو موضوعاتو باندې خپل مشورې سره راغونډې کړي دي، او د یو چوکاټ یا هم د یو رسمي لیکلي لارې نه ادارالانشاءات سپارلې دي. کمیسیون د دارالانشاء د نن په ګډون د سبا ورځې مشورې هم را ټولي، او ټولي بیا په یو شکل باندې او په یو لیک بیا د افغانستان ولسمشر ته وړاندې کوي.
ډیره زیاته مننه. د ازادي رادیو خبریال امید ظهیر مل چې ویلې د ځینو کمیټو کار کاملا بشپړ شوی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د مشورتي لوی جرګې ته وویل چې د 400 طالب بندیانو له خوشي کېدو وروسته به بین الافغاني خبرې په درو ورځو کې پیل شي. ښاغلی غنی د سولې مشورتي لوی جرګې ته په وینا کې هم درس وویل چې اوس باید د جرګې غړي پریکړه وکړي چې دا بندیان باید خوشي شي او کنه. په همدې حال کې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله چې د سولې د مشورتي لوی جرګې مشي هم کوي وایي چې د دې جرګې پریکړې د افغانانو لپاره حیاتي ارزښت لري. د دې موضوع تفصیل د اکرام الله اکرام پراپور کې واوري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي وسلوالو طالبانو ژمنه کړې چې د 400 طالب بندیانو له خوشې کېدو درې ورځې وروسته به له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې پیل کړي. ښاغلی غنی نن د سولې د مشورتي لوی جرګې د پرانستې په مراسمو کې وویل چې په بین الافغاني خبرو کې به اول په تلپاتې اوربند بحثونه وشي. نوموړي دغه شان وویل خو که د وسلوالو طالبانو 400 بندیان د لیست مطابق خوشي نشي نو د دغه ډلې له لوري به جګړه لا پسې سخته شي. افغان ولسمشر دغه شان وویل د دغه بندیانو د برخلیک معلومول اسانه پریکړه نه ده، خو ویل چې اوس باید دا پریکړه د دې جرګې ګډونوال وکړي. طالبانو
منع کړی ده چې که دغه 400 زندانیان خوشي شي دوی باید په درې ورځو کې دولت سره مخامخ مذاکرات پیل کړي او د مذاکراتو اول موضوع بعد تلپاتې اوربند به سر په موافقې ته رسیدل. در عین حال تهدید کرده که اگر اینها رها نشوند نه تنها به جنگ و خشونت خیش دوام خواهد دادن بلکه آن را افزایش خواهد داد. دلاری
دی وای افغان حکومت 15,000 طالب بندیان خوش کړل، خو د اساسي قانون په اساس د نورو 400 طالب زندانیان خوش کول چې درانه جرمونه لري د واک نه دی. افغان حکومت له دی وړاندې ویلی و چې دغه 400 طالب بندیان د قتل، قاچاق، انسان تښتونی او د فساد په شان په درنو جرمونو محکوم شوی دی. په ورته وخت کې د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله چې د سولې د مشورتي لوی جرګې د ریاست دنده هم پر غاړه لري وایي په اوسنیو سختو حالاتو کې د دې جرګې د ګډونوالو مشورې د افغانستان برخلیک ټاکلی شي.
تصمیم شما ستاسو پریکړه د افغانستان د خلکو لپاره د مرګ او ژوند پریکړه ده. ستاسو مشوره د افغانانو لپاره حیاتي ارزښت لري. زه باور لرم چې ستاسو ډلې ز پریکړه به د افغانستان د باعزت او تلپاتې سولې لپاره یو لارښود وي.
افغان حکومت دا جرګه د تیر کال د سولې د مشورتي لوی جرګې دوام بولې وایي چې د تیر کال د جرګې 90% مشورې عملی شوې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی جرګې ته په خپل وینا کې دغه شان د سولې مشورتي لوی جرګې له دایرې دو د امریکا د ملاتړ هرکلی وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې د جرګې رابلل ستایلې ویلې دي چې دوی پوهیږي چې ګډونوال به د پاتې طالب بندیانو پر خوشی کېدو مصلحت وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم ویلي مشورتي لوی جرګه یو تاریخي فرصت دی چې د سولې د مخامخ خبرو په وړاندې ورسته خن لري کړی. زلمی خلیلزاد نن سهار پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې ل جرګې نه یو مثبت نتیجه ترلاسه کول د تاریخوالي د کمښت او د بین الافغاني خبرو د جر تر جره پایل په معنا ده. لبل خوا پخوانی جهادي مشر عبدرب رسول سیاف د جرګي غړو ته خپل وینا کې ویل چې د دوی مشورې باید د سولې په وړاندې شته خندونه لری کړي.
خدای دې تاسو ته توفیق درکړي چې د دې جرګي مشوره داسې شکل باندې عیار شي چې د سولې د پاره لار خلاصه کړي. کوشش کونین یو مسؤلیت تاریخي نظر را قائم نکونیم چې در سر راه مصالحه
د سولې مشورتي لوی جرګه چې نن د جمعې په ورځ باندې پایل شوه تر 3 ورځې دوام کوي. د دغه جرګې د جوړونکو کمیسون مشر معصوم ستانکزی ویل چې په جرګه کې 3,200 کسانو ګډون کړی چې 240 یې میرمنې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو ستاینه کړې ده. ښاغلی پامپیو په یو وینا کې ویلي چې واشنگتن د سولې، سوکالۍ او پرسان بسیاینې په برخو کې له افغانستان سره مرستو ته چمتو دی. له بلې خوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر ټویټر په یو پیغام کې کښلي د سولې مشورتي لوی جرګه د سولې د مخامخ خبرو په وړاندې د وروستیو خندونو د لری کول لپاره تاریخي فرصت دی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې واوري.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سولې د مشورتي لوی جرګې له ګډونوالو غوښتي دي چې د پوینا له دې تاریخي فرصت څخه د داسې یوې سولې لپاره کار واخلي چې ګټه یې ټولو افغانانو ته ورسیږي، د سیمې له ثبات او د نړۍ له امنیت سره مرسته وکړي. نن له بیلابیلو ولایتونو څخه له 3000 زیات کسان په کابل کې راټول شول څو د 400 طالب بندیانو د خوشي کېدو په اړه ولسمشر ته مشورې ورکړي. ښاغلی پومپیو جرګې ته په خپل پیغام کې ویلي امریکا به طالبان وهڅوي چې د سولې د خبرو د پیل پر ژمنه عمل وکړي. پومپیو ویلي دای منی چې د 400 طالب بندیانو خوشي کول یو غیر معمولی اقدام دی، خو وایي د دې ګران اقدام نتیجه به هغه سوله وي چې افغانان او د افغانستان دوستان له ډېرې مودې راهیسې ورته انتظار دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وړاندې لیکلي چې د جګړې د کمیدو او مستقیمو خبرو د پیل نتیجه به د سولې موافقه او د جګړې پای وي. له بلې خوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په یو پیغام کې چې نن پر ټویټر خپور شو د سولې مشورتي لویه جرګه د سولې د مستقیمو خبرو پر وړاندې د وروستیو خندونو د لمینځوړلو لپاره یو تاریخي فرصت بللی. ښاغلی خلیلزاد د جرګې غړو ته د بریا هیله کړې او له هغوی څخه یې غوښتي دي چې هغو کسانو ته د مخه نه ورکوي چې اوسنی حالت غوره ګڼي او د سولې د بهیر د ستونزمنولو هڅه کوي. طالبانو ویلي چې له امریکا سره د سولې له موافقې سره سم یې د حکومت زر تنه بندیان خوشي کړي او ټینګار کوي چې د دوی پاتې 400 طالب بندیان هم چې حکومت خطرناک مجرمان بللی دي باید له لست سره سم خوشي شي. افغان حکومت د دې بندیانو له ډلې 200 کسان پر بهرنیو سفارتونو، عامه تاسیساتو او دولتي ادارو د حملو د پلانونو په جوړولو تورن کړي دي او وایي دا کسان د قتل، د مخدرو موادو د قاچاق او اخلاقي فساد لوی جرمي دوسیه لري. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي رادیو ته ویل چې د حکومت دا تورونه به بنسټ دي. شاهین وویل حکومت دا تورونه ځکه لګوي چې غواړي د بندیانو د خوشي کولو بهیر وزندوي. لدې مخکې امریکایي چارواکو وړاندیز کړی و چې کېدای شي دا لنجمن بندیان د افغانستان له زندانونو څخه داسې یو بل ځای ته انتقال شي چې حکومت او طالبان دواړه څار پرې وکړای شي.
و هم اوریدل چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو ستاینه کوي. امریکایي چارواکو مخکې هم د افغانستان له حکومت غوښتي و چې پاتې طالب بندیان هم خوشي کړي چې د سولې خبرو ته لار هواره شي. نن د مشورتي لوی جرګې یو شمېر غړیو ازادي راډیو ته وویل چې د طالب بندیانو له خلاصون سره موافق دي، خو د اوربند ضمانت غوښتون کړي. د مشورتي لوی جرګې یو غړی ازادي راډیو ته داسې وویل:
سید اصغر اکا خیلیم د خوست ولایتي شورا وکیل، له خوست نه مې په دې جرګې کې ګډون کړی دی. سوالونه راکړل شوي دي په همدغه سوال باندې چې 400 طالبانو بندیان خوشي کول د رئیس جمهور د صلاحیتونو نه لوړ دي، که چیرته دغه خلاص نشي نو تاوتریخوالی او جنگ به دوام پیدا کړي. نو زمونږ د کمیټې نظر اکثر په دې توافق سره دی چې دغه بندیان د خلاص شي، خو د دایمي اوربند په صورت کې نه تنها چې دغه مونږ بندیان خلاص کو، دوی بیا په آینده کې نور شرایطونه وړاندې کړي، بندیان د خلاص شي خو دایمي اوربند زمينه برابر شي.
د دې جرګې یو بل ګډونوال ډاکټر هدایت الله زرمتی چې د پکتیا د مدني ټولنې غړی دی وایي:
باید ووایم چې جرګې خو عموما د موږ د افغانستان عنعنوي لوی جرګې د یو لارې لپاره چې د یو مسایلو د حل لارې لپاره باید دایر شي. دا جرګه هم چې نن دایره شوې ده د سولې اړوند موضوع ده، او جرګه شروع ډېره ښه وه، تر اوسه پورې جرګه ښه روانه ده. جرګې یوازینی هدف چې ده د 400 زندانیان دي چې په هغې کې اعدام قاتلین دي او اختطافچیان دي، پکې ځینې نور دي. د دې لپاره دا دایر شوې ده. ولسمشر خپل وینا کې ویلي چې زه دا صلاحیت نه لرم او قانون ما ته دا اجازه نه راکوي چې زه دا آزاد کړم. دا باید لویه جرګه دا فیصله وکړي. اوس دا کمیسیونونه اوس دایر شول، عمومي وضعیت ښه دی.
لکه څنګه چې وموریدل د مشورتي لوی جرګې یو شمیر خړې له دې نظر سره موافق دي چې طالب بندیان د خوشي شي، خو دوی یو لړ شرطونه لري. دا مسأله تر څه حده مهمه ده؟ په دې موضوع مو د سیاسي چارو له نظر خاوند نسیم سمون سره مرکه کړې، هغوی د پوښتنې ته په ځواب کې داسې وایي:
سلامونه وړاندې کوم. دا د یو سراسري اجماع سرګندوي چې په افغانستان کې البته د ولس ترمنځ هم اوس مشکل سنتال سوی، یعنی معنا ده چې ټول ولس په یو خوله سوله غواړي. بل دا ده چې بل اړخ یې سره وسپړو، دا ده چې ځینې خلک ګوداس فکر کو په ویل کې چې دا فرمایشي دوی جرګې دا به د هدف پیدا وي چې د حکومت د کار موده او غزوي او نور اجنډا وي چې حکومت لري هغه ته باغ وکړي. مګر برعکس دا روحیه د سیخکاری لکه ټول چې په دې باندې توافق کې چې دا بندیان خوش سي، که دا بندیان خوش سي نو له شک پرته صرف یې تدا موږ زو بیان افغاني مذاکرات او بل اخره د سولې هغه غوټه به خلاصي. یعنی دا هم د خپل د حکومت هغه اراده هم هغه کې چې برعکس ځینې کسانو به چې حکومت د سولې پر وړاندې خنده ولی خنده ده. اساسي هدف د دې جرګې دا و چې رئیس جمهور ویل دغه څلور سوه بندیان داسې کسان دي چې زه قانونا د دې صلاحیت نه لرم چې دا خلاص کړم یا یې وبخم. نو د ولس رایې ته مراجعه وکړه. دغه جرګه بیا سبا د خپل کار په وروستۍ ورځ باندې حکومت ته مشوره ورکړي چې باید څه ډول مختلف شي. خو روحیه د سیکتاري چې مثبته ده او جرګه به فیصله کوي چې بندیان به خوشي کیږي، چې بندیان خوشې سول، طالبان باندې نړیوال فشارونه دي، نړیوال ضمانت کړی ده چې بندیان تر خوش کېدو وروسته به طالبان فورا د افغانانو سره د مذاکرې میز ته حاضرېږي او د مذاکرې لومړنۍ اجنډا به دا وي چې څنګه یو سراسري اوربند ته ورسیږو.
ولسمشر غنی وویل چې که دغه څلور سوه بندیان خوشي شي، دوی به په درې ورځو کې، یعنی طالبان به په درو ورځو کې له دولت سره مخامخ مذاکرات پیل کړي او د مذاکراتو اول موضوع به د تلپاتې اوربند په سر موافقه ته رسیدل وي. او په عین حال کې طالبانو د ویل چې تهدید کړی دی چې که دا بندیان خوشي نشي نو جنگ ته به دوام ورکړي. دا فکر نه کوي چې یو ډول یو پیغام و د مشورتي لوی جرګې برخوالو ته؟
بالکل، رئیس جمهور خپل مجبوریت ویل، هغه ویل که خوشی نکو تاوتریخوالی زیاتیږي، بالاخره بیا به هم رئیس جمهور ملامتی خلکو چې د جمهور د سر سو بندیان لپاره خلکو ژوند ته خطر کې اچولی.
ډېر زیات
دا هغه مجبوریتونه بل فشارونه
بله
فشارونه دي چې امریکا غواړي چې دا خود تخت معلومه خبره ده چې دا اوسنۍ کومه پروسه چې روانه ده دوی تړون په اساس د امریکا او طالبانو ترمنځ معامله ده، په دې حکومت دخیل نه ده. هغوی دواړه اړخونه یو له بل نه د خپل دښمنو پوره کېدل غواړي او دا 5000 بندیان چې دا د امریکا لوري ته اخیستل شوی او بالاخره امریکایان له حکومت نه غواړي چې دا مسله هغسې. خو تر هر څه خو کچیر د سپېولوی تصویر کې وګورو، کچیر دغه سروس او بندیان په دایمي اوربان باندې منتش کیږي یا د توتیخوالي په کمښت باندې، نو دا د ټول لپاره خزیره ده او ټول افغانان د دې هرکلی دي.
د سیاسي چارو نظر خاوند نظیم سمون و په داسې حال کې چې ګڼ خلک مشورتي لوی جرګې ته خوشاله دي چې سولې ته به لاره هواره کړي، لکه څنګه چې ښاغلی سمون هم ورته اشاره وکړه، یو شمېر نورې فرمایشي او بې ضرورته بولي. دا موضوع مې د سیاسي او حقوقي چارو له نظر خاوند نصرالله ستانکزی سره مطرح کړی ده. ښاغلی ستانکزی په دې اړه هم نظر څرګندوي چې له اساسي قانون سره د دې جرګې جوړېدا څومره برابره ده.
زمان نظر دی حق قانون لباسته نظر سیاسی نظر دی قانون نظر دغه جرگی تعریف لکه مشکل ده. اول خوزده دغه نوم به ارتباط زیاد موافق نیم، اگر خوانه یا جرگو تم سمش فرطی بنایی در لوده او سمید گوره ایلا 1334 کال اساسی قانون نورست پا افغانستان که دلوی جرگی تعریف مشخص ویده ترکیب مشکل سوایی در دایره دو اوضاعات را بر سیر سوی دیده تول در جمهور رئیس و فرمان که تدیده مشورتی جرگی دما پیشنهاد داده وی که دی دقیق ورکره وی نوی و مشورتی جرگی بنا وی باید ورکره وی چه یوازی مشوره ورکره وی اپا اگه صورت که بیانو دی ملی شورا دی غلو حیثیت جرگی لی آزاو پا انوان یو مشورتی جرگی پا آزاو پا انوان مطرح کیده. پر صورت زبدر سباز حکم چه جمهور رئیس فرمان که به قانون اساسی یو سلو یو لسم ماده بانده تاکید سواش پاگه که به اساسی قانون لوی جرگی دایره دل مست بحثی گی نده و مشورت جرگی به دقیق جنگ دقیق غیر قانونی والی مسئله را مطرح کیده. بل کل چه جمهور رئیس صلاحیت لیل جدی زندانیان پاکل تصمیم ونیشی نو مشورتی غوند څنګه کولای شي چې هیڅ قانون کې امر ته وړاندې نه شي چې یو تصمیم ونیسي.
بله ما هم غوښتل چې همدا پوښتنه وکړم چې ولسمشر پخپل وویل چې د هغو بندیانو چې په اعدام محکوم وي د خلاصون واک نه لري او دا دې په دې اړه د مشورتي لوی جرګې څخه مشوره غواړي. ستاسو په نظر دا د دغو بندیانو نن چې موږ له دې جرګې له یو شمېر ګډونوالو سره خبرې وکړې یا یو شمېر اورېدونکي چې موږ ته پیغامونه رالیږي دوی ټوله دا وایي چې که په افغانستان کې سوله راځي دغه 400 کسان که هر څومره لوی جرمونه هم کړي خوش دیشه لیکن لبل خو قانوني خندونه شه تاسو دې یو حقوق بو په هیڅ څه وایس کوم لار د دوی د خلاصون لپاره شته.
بلان هم دلته تاسو مخنه پښتنه تکمیلې په دمالات پر سر راته او دې مشوره کې جرګیت جمهور رئیس دې سره نو کله نو داګه په دمالات چې اوس په د ملي شورا له ورسره د افغانستان پارلمان په رخصتې او کې په تعطیل کې جمهور رئیس کولای شي یو تقنینی فرمان په اساس د جزایی اجرات و قانون چه دقیقه موانی ایجاد کردی اگه تعدیل کرده وید او پا اصطلاح اگه محدیده تلت قانون رو توزه کردی و پاف و تخصیل که اگه ایده منزوری وید او سم که در جرگه و تمشوره ورد که بیام ایده حالت در تر غوطی پا قانون که تعدیل لانی چه جمهور ایز دقیقه واک نلی.
د په هنتون استاد او د حقوقي چارو متخصص نصر الله ستانکزی و چې مرکه تاسو له ازادي رادیو واوریده.
ازادي رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
وسم له افغانستانه دی باندې په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر وایي چې ایران د تروریزم لومړی نمبر ملاتړ کوونکی هیواد دی. دا په داسې حال کې چې په پام کې ده د ملګرو ملتو امنیت شورا د امریکا د غوښتنې پر اساس پر ایران د وسلو د بندیز موده اوږده کړي. د دې موضوع نور جزئیات احمد تکل اوروي.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر روسیه او چین ته خبرداری ورکړی چې که په امنیت شورا کې پر ایران د وسلو د بندیز د تمدید لپاره د امریکا طرح ویټو کړي نو په نړۍ کې د تروریزم له لومړي نمبر ملاتړ کوونکو سره به مرسته کړي وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د چهارشنبه په ورځ وویل چې امریکا په پام کې لري راتلونکې اونۍ د امنیت شورا غونډه راوبولي څو پر ایران د وسلو د نړیوال بندیز د تمدید د طرح مسودې ته رایه ورکړي. د دې بندیزونو د اعتبار موده په اکتوبر میاشت کې پای ته رسیږي. د پومپیو له څرګندونو وروسته په ملګرو ملتونو کې د متحدو ایالاتو سفیر کیلی کرافت د ایران لپاره د واشنگټن له ځانګړي استازي براین هوک سره یو ځای په دې اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. له دې خبرې غونډې څو ساعته وروسته ښاغلی هوک خپله استعفا اعلان کړه. د روسیې او چین د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي چې که د امریکا طرحه د امنیت شورا د ټولو 15 غړو تر ټولو لږې رایې چې نه دي وګټي نو دوی به یې ویټو کړي. دواړو هیوادونو تیره میاشت د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش او امنیت شورا ته په جلا لیکونو کې د امریکا پر دې هڅو سخت انتقادونه وکړل. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وویل هیواد یې هیله لري چې روسیا او چین به په منځني ختیځ کې د سولې اهمیت ته وګوري. خو میرمن کرافت زیاته کړه چې د روسیې او چین ترمنځ ملګرتیا ښکاره ده. هغې یادونه وکړه چې روسیا او چین له خپلو سرحدونو بهر له ګډوډۍ کړکیچ او تشدد سره مرسته کوي نو ځکه دې د دواړو هیوادونو د منځوي کولو پر اړتیا ټینګار وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی پومپیو خبریالانو ته په خپلو وروستیو څرګندونو کې وویل چې ځینې هیوادونه غواړي پر ایران وسلې وپلوري خو هغه خبرداری ورکړ چې دا کار به منځنی ختیځ نور هم بې ثباته کړي. اسرائیل او اروپا ته به ګواښ وکړي او د امریکایي وګړو ژوند به له خطر سره مخامخ کړي. واشنگټن ګواښ کړی چې که امنیت شورا د بندیزونو د مودې له پای ته رسېدو وروسته ایران د وسلو له پلور او پیر څخه مننه کړي نو د ملګرو ملتونو د ټولو بندیزونو ټولګه به پر دې هیواد ولګوي. د بندیزونو ټولګه هغه میکانیزم دی چې د 2015 کال په اټومي موافقه کې یادونه شوې وه. د دې میکانیزم لمخې که د ایران سرغړونه ثابته شوې وای نو ټول بندیزونه پرې لګېدل.
اوس چې د خپرونې وروستۍ شیبو ته ورسېدو په تلو تلو کې به څو پیغامه در واستوم چې د افغان بسیم دا تسواتله شمېرې له لارې اورېدونکو راستولی دي. عبدالرشید له نامعلوم ځایه لیکي که طالبانو سوله کولی د 4000 بندیانو په خلاصون به هم کړې وه. اسماعیل دانش له ننګرهاره لیکي د سولې مشورتي لویه جرګه چې د ولس استازیتوب کوي د واقعي سولې لپاره باید صادقانه